ترانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د وی غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنۍ شرایط ناوړه بولی او وای د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د ولسمې غونډې ګډونوال دي نن خبريالانو ته وویل
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس په کایرک د کانفرنس ته بتونه کې راکوشا بشه.
هیله لرو چې ان شاء الله دغه کانفرنس او نور ورته کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لار پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټو اند خبرو لاره هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کارو چې په خوا مو د افغانستان ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنۍ بد شرایطو له شره خلاص کړو.
شرایط بد فعلی نجات کړي.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوی چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خواني ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوی دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکی پیښو کې لشت لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ورسوالي کې د یو منی بس د چپکې دوه په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالي کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو څلور کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشتلشه اته سخت دریزی وسلوال وژلی دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شت نور ژوبل شول. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشه د بیګاته او د دې کې دی افغاني انګور بار او دی وای د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو سل شلانې غواګانې اوسېږي او تقریبا دغه ځای پانګونه چې 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنۍ رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوه. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین داد فرض پانتا وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرې خودو ته مجبور شول او زرګونه نور زندانی او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتی کانفرنس په یو لسمه غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خغلی سپانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامي او پنړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبانی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه دی خودره خطلې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کې دی چې طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوري استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه ونړی کې لدې سره سره چې ډیر ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوي یې کاوه مګر ثابت شو چې طالبان نه دی پتر شوی. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتی کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتی کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې جون یو خزي د ژوند لټولو برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتایډ عملی شوې ده. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ګډې ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقد په اړه د نړیوالو په اوسنی پڅ دریس هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتایډ نه دی چې موږ یې محدود کړی یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې موږ ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانیې ورکوي خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکی څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدای دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یو برخوال او د طالبانو له یو منتقد قاری عیسا محمدی سره مې مخکې خبري وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس تر عنوان لاندې جوړ شوی ده دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په حدود کې یو نیم بل کسان تاسې یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویس او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډېره مننه. قاری صاحب محمدی ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي د منلو وړ څیرې وي د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهۍ او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې. داسې څیرې
قاری صاحب محمدی پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو یعنی له مالي نظره یې تمویلوو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس یې څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته بنچې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان دا او تاجکستان د دې خلکو سیمینار افتتاح هم کوله د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه کوم نمائنده راغلو او خپل خلکو ته راغلات ویلې او دینه اندیښنې هم بیان کړلې او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلې خو د ظاهر حالاتو نه رسم علمي شندې کوربه هېواد به کېدای شي مصارف وکړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کنفرانس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دو کوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو. ما زه خپله هم د منتقدینو جملې ځلي وم چې انتخاب مې پورې باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته په پښتون لري او تاسې خو دلته د افغانستان په نماینده دې خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو. یعنی د خبر نه ځان واړه او راواړو، ځان نه تیر راتېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او څوک تا خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسیدونکو راځي چې سره جوړ وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو. د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم پکې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی. او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکو او سوداګر وای د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګورې پکې بار کړي دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډیرې بار وړونکو موټرې له تیرو درېو ورځو راهیسې ولاړې دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلی یو د درې مشکو د بیګاته، او دې کې دی افغاني انګور بار، او دې وایي د تاجکی دی. اوس به خبر روانه د کابل نه به زمانه سیګی د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر اتاوله هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي
انګورو خرابېږي، د منځ زیاده خو ځان نرمه یي نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاتوي کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي، نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ، او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د مسؤل خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړېږي او دروازه پرې تړل کیږي. هم محل لکرخی هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لوري چې کوم انګور ورزی د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درورځيږي چې اندلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولېج دا تاجکستان دی، او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19000 ټنه افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی، او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 450 هرتالم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لشمنی سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. او چا ویلي په افغانستان کې سخت وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډېره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده، او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمیر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري، او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی، ورسره پوره وړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړی وو کله مو چې بیا وکړل راشنه نشول، او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیا یې پوره شي.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوي دي، خو کوم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړیدلې، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول، او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړ شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل، او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروعته پالسه ودی تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګون چې 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شجه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنانو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چوب سر پام کار ما پښین د خو بیا دا شپشت پسې راچو لو شنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل لو شل کو دا سر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشین پرولو د ماشین پکه دو د ماشین جوړول داس پسری وسایل کار نه یو.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسی نشتون او د بهره راوارد سو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسی البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند کروغ یې کډارت لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پچای ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په کندوز کې د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډي او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیا مرکز په مرسته په وړیا توګه تر سره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او ان شاء الله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې دا کوم مریضان هم بعد دې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیا مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه ازادۍ روډیو ته وویل:
دا سلسله د لابچا او کامچا قندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم. دا پروسه مخکې وړو. دلته قندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل قندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام د کندی نم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل:
فارسال دو تفلی ما د امیر شفاخانه عملیات شد، خدا را شد.
زما ته دو ماشومانو شونډي او تالو چیرې وو. د یو درملنې سکل تر سره شو او د سوی شکل ستونزه حل شو او یو می اوس د درملنې لپاره راوستي دي. ډیر خوښي چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه څیرې وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزوري اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زورېدل، شونډې او تالو یې څیرې وو او یا هم سخت سوي وو.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غانم چے ملوک تے چروا کو پوری ورسی گی دے غزنی پہ ہم تون دے لیے نت تون لکابل او تے زموج دے نوڑا اقتصاد تے پی اقتصاد دا مل نہ شکوڑے چے پتو دوام ورکو نو محصل یم غانم دے چروا بد ورسی گی او اعلان تا اڑوان
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورور پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي. ورور
نو نه اسانی مراد نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوو چې دا عملیات بدله شي. که دا عملیات دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان هتا.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګ زبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پودره دي. څونه ماجرین در پودره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه ځکه زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.